لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ لپاره له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په ژنیو ښار کې دی. د طالبانو پلاوی په پام کې لري چې د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري. په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د دې پلاوي سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 30 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې له دې لارې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځیدلې دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیځ او مسکو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. او ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1971 کال راهیسې بې سارې ده. لنډ خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدر من اوریدونکو اوس څو خبرونه په تفصیل سره تاسو ته وړاندې کوو. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په ژنیو ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري. خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوي سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژنیو غږ په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویلي دي چې له دوشنبه څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کنفرانس کوربتوب کوي. د بنسټ ویلي دي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو د منځوړلو لپاره د هڅو پیاوړي کول دي. د دې بنسټ په وینا د طالبانو د لس کسیز پلاوي مشري لطیف الله حکیمي کوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له جګپورو چارواکو څخه دی. د ژنیو غږ بنسټ وایي طالبانو ته یې په دې خاطر په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشري مرستو د وضعیت، د ملکي وګړو د خوندیتوب، د روغتیاپالو کار ته د درناوي او له جګړې د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان کال کې به په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان له سخت خوارځواکۍ څخه زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسی درملنه ونشي او ترڅنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونکړي نو دا ستونزه ښایي دوامدار پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سختې خورځواکۍ کړيږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ کړيږي، څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خورځواکۍ کړيږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خورځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خورځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
د ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خورځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خورځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چیرته دوی تداوی شي بیا په خورځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا، نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د خورځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس دا مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکې میاشت یوه غونډه په پام کې ده چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې د افغانستان په اړه بحث پکې کینی.
په چین کې به دغه غونډه د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول له مخې درېمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښوولې او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې د دې رپورټ تر جوړېدو پورې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتری سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00 20 22 11 23 24. ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بریدي د سوریه له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې کړی. پوځ وایي چې په دې برید کې د سوریه د هوایي مدافع یو بطریا په نښه شوې ده. د سوریه پوځ ویلي دي چې د اسرائیلو د توغندیز برید په ځواب کې دمشق ته نږدې خپل د هوایي مدافع ځواک تیار سي کړی دی. او په نورو راپورونو کې دا هم شته چې د روسیې زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانونې په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمیش پرون پر ټویټر لیکلی دی چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې وچکالي راغلې چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې ورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بې ساری ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. هغه کال یوازې په سومالیا کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ پر مهال له لوږې مړه شول. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد له مدیترانې سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیځ او مسکو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګیل لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې درې روسی بیړۍ پرون د فبروري په 8 له باسفورس تنګي څخه تیرې شوې. په هغه صورت کې چې د مسکو پلان دا وي چې له دې بیړیو د اوکراین پر ضد په پوځي اقدام کې کار واخلي، نو د ناټو غړي ترکیه له قانون سره سم دا اجازه لري چې د استانبول ښار په منځ کې دا ترانزیتي لاره بند کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي، خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حل کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی مکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیت وښود او پرون سه شنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی مکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره یو کانفرنس ته وویل. ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې مکرون ممکن له پوتین سره ورباندې سلا کړي وي، وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانویل مکرون د یوه غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 1,00,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین پر وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه مطالب او خبرونه هم دومره وو. د ازادۍ رادیو د 12 بجو په غرمنۍ خبری مجله کې به بیا هم له نورو مطالبو او د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو سره ازادۍ رادیو ستاسو په خدمت کې وي. اوس تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقي